مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په سواد کې د دوو شیری ټولګو د مخکتونو د غونډي ریپورت ولرو. بیا به له تنظلیکونکي او ممثل زیورمان لالاخیل سره د هغه په پن یوه لنډه شان مرکه ولرو، او په آخره کې به د ننګرهار په کامه کې د لومړنۍ پسرلنۍ مشاعري حال په یو ریپورت کې در کړو. ریپورٹ ترازو تیرونی پسوات منگاور پریس کلب کے دوتلو شاعرانو پروفیسر عطا الرحمن عطا او محمد گل منصور د نو چاپ شو کتابونو مخکتنی دیوی غونډی پترس کې وشوی چې غنو شاعرانو او لیکوالو پکې ګډون کړو چې زنوی په کتابونو بیاناوی او مقالی واورولی. نور تفصیل پسوات کې د مشال رادیو خبریال د نیاز احمد خان په ریپورٹ کې.
منګوره کې د سوات ادبی څانګې تر سوري لاندې نوی چاپ شوي کتابونه ته د غوږونو والی مخر سوا او د سپوږمۍ د پلوشو ټالونو مخکتنې لویه دستوره ترسره شوه. دستوري ته د سوات، شانګلې، بونیر، بشمول، نورو سیمو څخه یو شمېر لیکوالان، شاعران، ادیبان او پوهان ورغلي ول او په یاد شوي کتابونو تبصرې او مقالې وړاندې کړې. د شانګلې سره تعلق لرونکي لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی خپله مقاله کې وایي:
دلته خو د مینې لیونی راځي، دلته ډېره ښکلې زندگی کېږي، نور د مزدورۍ نه قلارېږم، ستا که په دې شته باندې بنګړي کېږي. ته د غوږونو والی مخر سوا، د دغه نوم په لیدو ماته د پښتو دغه لرغونې ټپه بې واره یاده شوه. زه به شړۍ د ځانه تاو کړم او دا ستا جوړه به د بخملو جوړوم. داسې برېښي لکه منصور چې د خپل کتاب نوم د خپل تحت شعور او لاشعوري وجدان په زور د دغه ټپې نه راشو کولی وي.
دستوري مشر میلما د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمي ډایرکټر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وو. دوی په خپله وینا کې ویل چې پښتو ژبې ته هم دغه رنګه شاعرانو او ادیبانو د کتابونو په ذریعه لویه پنګه ورکړې ده.
د اقدار روزنه لپاره نه یوازې د شانګلې، د سوات، د پېښور، بلکې جنوب خواته کاغه وزیرستان دی، کده مغل کوټ یا د درابڼ د ډرسمیل خان پورې کم ځای پورې چې حدود دي، زه د ټولې پښتونخوا دپاره حاضر یم.
دستوري کې ګډون کوونکي د ضلع شانګلې څخه راغلی د قامي اسمبلۍ غړي ډاکټر عباد الله خپله وینا کې وویل چې مونږ ټول اول پښتانه یو او بیا نور کسبونه کوو، په مونږ لازم ده چې خپلې ژبې ته وده ورکړو.
پښتو ژبه چې ده زموږ مور ده، مورنۍ ژبه ده، نو د هغې ترقۍ خبره چې راځي نو به مونږ فرض جوړېږي چې د هغې ترقۍ کې څوک خپل انپوټ اچي، څوک خپل
دستوری تا راغلی د میلمنو په وینا د کتاب لیکوال محمد گل منصور ته د غوګونو والی مخر سواد څخه په خپل ځانګړي انداز کې یو نظم اوه.
او منم خدای تا پمنګه ازم اختو نا کول، خود دنیا پمنګ رنگ رنگ شکو نا کول، او زما دمور نا بے گڑوڑ تپو سو نا کول، نو دیو دلا شو نو نہمسترے شونڈ لالو نا گفتے زبے گے کیوں چے مور با می خیرو نا گفتو.
دستوری تا ورغلی شاعرانو هم په دغه مخ خپل کلامونه وړاندې کړل، او ډیرو ویناوالو پکې دغه دوه نوی چاپ شوی کتابونه پښتو ادب ته لوی ډالۍ وګرځوله.
باختر ستوری گرانو مینوالو، زیورمان لالاخیل یو تکړه ممثل او تنزویون کې دی. نوموړی په یو شخصي ټلویزیون کې یو تنزیه خپرونه وړاندې کوي او تر څنګ یې له یوې رادیو سره د رادیو ډرام ایډیټر هم دی. نوموړي سره مو د هغه په پن لنډې شان مرکې ته را بولم. لالاخیل صاحب، تاسو چې دلته په یو محلي ټلویزیون کې تنزیه خپرونه چلوي، ما داسې اوریدلې دي چې تاسې د تمثیل په برخه کې او د طنز په برخه کې داسې مسلکي زده کړې نه دي کړې.
د تمثیل په برخه کې خو داسې و چې د ماشومتوب نه خبره ده، په هغه وخت کې چې موږ د هجرت په دوران کې وو د ریډیو پاکستان د خوانه به یو پروګرام کې د باتور په نوم باندې، اگر چې دا د مغه ځای خلکو د پاره خو موږ پکې پر ډیرو خواریو زاریو د پلار لخوا زه هغې ته ورغلم. او په هغه وخت کې موږ چې ماشوم نو هغې کې موږ تمثیل لوبوه. بیا چې کله دلته راغللو د دنه یو څه وخت وروسته د راډیوګانو باب چې شولو او سپین غر راډیو کې بیا د بی بی سي یو ورکشاپ وو چې په هغې کې د ډرامې پاکله بشپړ معلومات ورکول کېده. نو هغه ورکشاپ نه وروسته بیا ما هغه لیکلو طریقه او د تمثیل پوره طریقه ما هغه وخت کې زده کړه.
هغه وخت چې په ریډیو پاکستان کې د ماشومانو دپاره د باتور په نوم خپرونه چلېدله، هغه کې ستا رول سو او څومره ورسره پاتې شولې؟
تقریبا داسې اته میاشتې ورسره پاتې شوی وم، او په هفته کې به یو ځل ورته راتللو او کردارونه راته مختلف راکول. ډایرکټر هغه به چې کوم ولیکل نو موږ ته به هغه راکول، خصوصا ما ته به د میراج الدین کردار به ما ته راکوه کنه، نو یا به مې ورته لطیفه ویله یا به یو بس د مغوی د خوانه به نوم هم راته راکول کېده او کردارم.
یعنی دا چې ستاسې دغه تمثیل په عملي توګه د ماشومتوب نه له ځان سره راوړی دی او اوس یې مخ ته وړی؟
او همداسې ده.
اوس چې تاسې په مختلفو محافلو کې په ادبي غونډو کې او په بیلابیلو مناسبتونو کې تمثیل کوئ، زه وینم چې تاسې نه سکرپت لرئ نه ورته د پخوان آمادګي لرئ. دغه فلبدیا تمثیل او طنز د دې زده کړې اچانک کړي؟
دا خو داسې وو عابد صاحب چې زمونږ یو ډراما ده د پولي پوري په نوم باندې، هغه تقریبا په دې د افغانستان په یوولس ولایتونو کې خپرېږي. د دې نه موږ دا اخذ کړی دی چې هلته د هغوی هدف دا و چې لیکل سکریپت باید چا سره موجود نه وي، یوازې سوژا او د صحنې هغه سټورلاین موږ ته راکول کېده. چونکې د هغې بیا زه ډایرکټر هم پاتې شوم، تقریبا دا اته کاله د هغې ډایرکټر په حیث باندې کار کوم. نو د هماغې نه چې موږ صرف صحنه اخلو د سټورلاین یو دوه ټکي اخلو، بیا په هغه باندې خو خبره داده چې ما سره بل څوک په دغه فیلډ کې به نشي تللی، یوازې شریف مسرور دی چې هغه ما سره فیلډ بدیهه تنظونه کولی شي، نور څوک داسې شتم نه دی را سره.
نو څنګه کېدی شي چې دغسې بدون د سکریپت نه یو څوک سوژه راواخلي لکه تا سره چې شریف مسرور لوبوي، یو طنز د تمثیل په توګه وړاندې کړي، څنګه کېدی شي چې داسې کسان را ډیر شي؟
ابه سه په کار ده چې دغه شان کسان خصوصا ممثلین چې کوم دي هغه یو غونډه تجهیزی یا یو محفل تجهیزی باید دغه پاکله پوره معلومات ولري چې دا د څه په حق له دوزه باید پکې څه شی وکم. نو موږ هم چې کوم ځای ته ځو په هغه ځای کې لومړی موږ دغه مثلا موږ تاسو وګورو اکثره غونډې ادبي غونډې وي، نو هغه د غونډې نوم ګورم، دا غونډې هغه محتوا ګورم، نو هغه قشان یو ذهن ته یو شی را جوړ کړم او بیا په هغه باندې کار کوو. بل خبره دا ده چې په دې کې هغه په اصطلاح باندې په د هندي خلک ورته پنچ لاین وایي او زمونږ استاد پښتو کې ورته وایي چې گزارونه کنه، دغه دخلي گزارونه دا پکې ډیر مهم کردار لوبي چې تاته هغه وخت سره حاضر جوابي چې ورته وایي حاضر جوابي باید ستا پکې یاد وي.
نو اوس څنګه کې دی چې موتا یو بل ته مخامخ یو، ما سره مایک دی او تا د یو ممثل او د تنز نگار په توګه باندې غږوم، ته څنګه په ما تنز کولای شي مخامخ مهرباني؟
شروع به ستا د خوانه وشي او زه به درته جوابونه درکړم کنه. د ژورنالیست په اهمیت باندې به وغږیږو.
یو ژورنالیست څنګه وي؟
زما خپل شي خوښ دی چمن ګول کردار مې خوښ دی.
ته څه کا دی کنه؟ ژورنالیست خو باید داسې کنه لکه ستګي ستګي، او داسې نه چې ستګي پتی کدي، باید ستګي داسې ټول عمر د پاته دوخانه پاتې شي. هغه د صالحې مود نه ده، خدای دې وبخي. هغه به هم دا ویله ویل ژورنالیست او کړه تو یو شان دی، یعنی ژورنالیست دې د خبرې باید دا وي.
نو اوس چې ما له تا سره کومې خبرې وکړلې، دا د یو ژورنالیست خبرې کېدې شوې؟
وای یو غدې نه شي کېدلې، د خدای مسلمان دې خدای دې پند پټو کنه. او هغه چې زما په ځکه تا باندې دا ویشته، او ژورنالیست باید همدا چې د جرندو سپګی چې موضوع ته ځان ودسې
سپیګر کې زتا ته د و جرندو سپګی ښکارم
نه نه کنه خو په دغه کې خامه کنه کارت کې خامه کنه نو خو ما ته له ما غو دې سره کنه نو
ډیر مننه ان شاء الله اوسې
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ننګرهار چې همیشه بهار هم ورتوي، د سپرلی پر رسیدو سره یې فضا معطره او سندریزه شي. اسې خو په ننګرهار کې د پسرلی په مناسبت لوی مشاعری جوړیږي، خو لومړی هغه یې د تیرې دوشنبې په ورځ د کامې ولسوالۍ په سرسبز سیمه کې ترسره شوه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د پسرلی په مناسبت په دغه مشاعره کې ګڼو ځوانو شاعرانو خپل کلامونه واورول. چې د میوند درزار او احمد جمال جمال غزلونو ته اهلی ذوق او پریمانه د دوار کړ.
محبت کرے مامین تندون ویلے کھانی مسل اور دروازے خلکو تو محبت لدے سپیشل رشتے مخت میل چپوئی بزہم شم د چاپے اشارے خلکو
زوان شاعر عمران لمر په یو نظم کې د خپل تنهایی نه شکایت کولو. د دغه نظم یو برخه ستاسو په وړاندې ږدو.
راشه بیل تار باندې کوم لوبه ونشوا، راشه د وختونو زولنو له پښو تړلیم، راشه ناهیلي مې په ژوندون راخوره شوې ده، راشه له ژوندونه مې توبه ده ستړی شوی یم، راشه د سکوت د بالا لاسو کې راګیر یم، راشه زندگی راته لمبه ده ستړی شوی یم، راشه په رښتیا مې در پسې زړه اچولی دی، راشه سا مې وتله یوه یوه اندامه ده، راشه د همه وړه عذابه ترېنه لرې کړه،
په مشاعره کې گنو شاعرانو په ترنم هم شیرونه واورول. چلال وزیر وزیری او عبداللطیف خالص په ګډه د درویش دورانی غزل په ترنم ویلو چې د اوریدونکو پامې ورواړاوه.
مارغان بیر تراشی دیر خپل وطن تا د کډوالو کاروان بیر تراشی
بیل تو نا دازل دے داو مردوں رلان شچزان
بیل تو نا دازل دے داو مردوں رلان شچزان پلا منوخ کے پاکو ما او جانان بیر تراشی پلا منوخ کے پاکو ما او جانان بیر تراشی دیخ پل وطن تا دکڑوالو کاروان بیر تراشی.
عزت الله جواب وایي چې د سګنې لومړی پسرلنې مشاعرې نه خوند مزه واخیسته.
کامه خو ډېره شنه شاعرانه سیمه ده او دا پسرلی اراده بره شوې دی. هرې خواته ونو غوټۍ کړي دي، فضا سندریزه ده او شاعرانه ده. دلته د پسرلنۍ مشاعرې دپاره راټول شوي وو. ملګرو ډېر خواږه خواږه شعرونه وویل، ډېر خوند هم تنې واست.
فرید احمد تسکین چې د پکتیا ولایت نه راغلی و او په دغه مشاعره کې یې ګډون کړی و وایي چې د ځوانو شاعرانو له استعدادونو متاثره شوی دی.
دغه مشاعره چې په کامې کې جوړه شوې وه، د دې لپاره زه له پکتیا نه راغلی یم. خوند مې ترې واخیست، د نوي ځوانانو شعري استعدادونه مې واورېدل. واقعا چې اوسنۍ معاصره شاعري چې کومه ده، داسې یو نوي څه مې ترې زده کړل. نوي مضمون افرینی پکې وه، نوي تصویرونه پکې وو، یعنی د یو نوي عصر شعر و چې واقعا ما ډېر خوند ترې واخیست.
په مشاعره کې ضیاء الرحمن لاله خیل، فضل الرحمن شمس او محمد یونس دوه تمثیلي پارچې هم وړاندې کړي چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدې. د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد اوسئ.